السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د 2023 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په یو ساعت کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پاکستان پر سیاسي حالات او د دې سره سره پر یو شمېر نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. 19 پروګرام سروې هم لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی انیسا اجمل ده.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د یوې مشترکه پارلیماني کمیټې د جوړولو قرارداد منسوخ کړي. چارواکي وایي چې پسین صبح کې پتیره یو میاشت کې په بارانونو کې لږ تر لږه نوي کسان مشه وي. د اوکراین یو چارواکي ویلي چې روسي ځواکونه د هیواد د جنوب په ځینو سیمو کې په لویه کچه د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلیماني کمیټې د جوړېدو قرارداد منسوخ کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخه د قانون وزیر اعظم نذیر تاړل لخوا پرون په وړاندې شوي قرارداد کې ویلي شوي چې ایوان په دې باور دی چې پارلیمان د پاکستان ستره مکننه اداره ده او د قوانینو جوړولو او پاین کې ترامیم یوازې د پارلیمان اختیار دی. په قرارداد کې ویلي شوي چې آئین د ریاست د دریو برخو لکه انتظامی، اگزیکټیو، عدلیې ترمنځ واک تقسیموي. په قرارداد کې دا هم ویلي شوي چې د پاکستان آئین پارلیمان ته د 150 مادې له مخه د سپریم کورټ د ججانو د تقرری واک په ګډون سره نور اساسي واکونه ورکړي دي. خو د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد چودھری پرون په ټویټر ولیکل چې د غیر نماینده استازو پارلیمان به څنګه د عدلیې اختیارات کم کړي. وزیر اعظم شهباز شریف په پاکستان کې د انصاف د دوه مخي معیار څخه شکایت کړي او ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې په دوکې سره د اسمبلی د ماتولو هڅه کړې وه خو چای نوټس وانه غسته. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال شهباز شریف دا هم ویل چې په 2016 کال کې په پارلیمان برید شو خو چای پاړه ایس پښتنه ونه کړه. وزیر اعظم شهباز شریف دا څرګندونې وروسته لاغې کړې چې د پاکستان سپریم کورټ د جولای 26 د پنجاب اسمبلی د مرستیال سپیکر پریکړه لغوه کړه. د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې په خپله پریکړه کې ویلي وو چې چودھری پرویز الهی به د پنجاب وزیر لاوي. د پېښور په متنو کې بیګا مخام د پولیسو په ګرځند ډلې د وسلوالو په ډسو کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل زخمي شوی دی. په سیمه کې د مشال لډیو خبریال د پولیس چارواکو له خولې وایي چې په پېښه کې زخمي شوی پولیس په سمدستي توګه د پېښور لډي ریډینګ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دی. د دې پېښې سیمواري لا چا نه ده منلې. په پېښور کې د شمالي وزیرستان کډوال احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. پرون د پېښور پریس کلب سره نږدې د احتجاجي ناستې په دویمه ورځ احتجاج کوونکو د خپلو میاشتنیو مالي مرستو د بحالېدو غوښتنه وکړه. پرلتوالو پرون مشال لیډیو ته ویل چې د روانې میاشتې یعنی جولای څخه ورته د 20,000 روپو مالی مرستې نه دي ورکړل شوې چې اته کاله مخکې ورسره حکومت ژمنه کړې وه. دوی ویل حکومت ورته وایي چې سیمه یې لال وسلوالو نه ده پاکه نو ځکه کورونو ته نشي تللی. په پرلتوالو کې شامل یو کډوال عبدالعزیز په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
کوم خاندانونه 2000 خاندانونه دوی بلاک کړ دي. په دې باندې چې دا موږ واپس کړ دي خدا خلک نه واپس کړ دي. تر اوسه پورې په دا کډوالې ژوند تیرې بنو کې دي. په داخل کې کې دي او دوی وایي چې دا واپس دي خو موږ نه واپس شوی یو نه موږ ته اوس مراعات راکوي حکومت.
د پرلتوالو د دې غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت لاس نه دی ویلي. چارواکي وایي چې پسین صبح کې پتیره یو میاشت کې 3300 بارانونو کې لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي دي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې مرستیال مشر سید غلام محمد مهدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د جولای 13 په بارانونو کې په کراچۍ کې 30 او د صوبې په نورو برخو کې 150 کسان مړه شوي دي. ادارې د شمیرو له مخه په بارانونو کې تر 20 زیات کورونه مکمل تباه شوي او تر 11,000 زیاتو ته پکې جزوي نقصان رسېدلی دی. هلته د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په کراچۍ کې د تاجرانو یوې غونډې ته وویل چې حکومت د پشکال بارانونو کې د زیان معلومات راټولوي او متاثرینو ته به زر مرستې ور ورسوي. او د اوکراین یو دفاعي چارواکي ویلي چې روسي ځواکونه د هیواد په جنوب کې د هغو سیمو په ګډون چې اوکراین پکې ځوابي برید پیل کړی په لویه کچه د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. د امنیت شورا سیکرټري الکسی دانیلوف دا څرګندونې پرون د اوکراین په ټلویزیون په وینا کې وکړې. ویل چې دا کار د خیرسون، میلیتوپول او زاپوریشیا په سیمو کې روان دي چېرته چې روس خپل اضافي ځواکونه لیږي. د خبرونو پای.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل نوریته. د پاکستان قومي سمې د عدالتي اصلاحات لپاره د مشترکه پارلماني کمیټه جوړولو منځوري ورکړې ده. دا قرارداد د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ وړاندې کړ. پر دې مهال د پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وویل چې د ججانو د تقرریانو اختیار باید د پارلمان سره وي، نه چې یوازې د سپریم جوډیشل کونسل سره. د وکیلانو تنظیمونو هم غوښتلي چې د سپریم کورټ په اصولو یا رولز کې باید ترمیم وشي او د سوموټو یا اسخود نوټس اختیار دی یوازې د چیف جسټس سره نه وي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی پر نور تفصیل راکوي.
په قومي سملې کې د عدالتي اصلاحاتو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو قرارداد منظور شوه. دغه کمیټې به د عدالتونو د اختیاراتو جاج هم اخلي او د عدالتونو د اختیاراتو سمولو لپاره به دستاویز هم لیکي. د جولای په 20مه د قومي سملې په اجلاس کې دغه قرارداد د وفاقي وزیر قانون اعظم نذیر تارړ لخوا وړاندې شو چې په سملې کې ناستو په اتفاق سره منظور کړ. د سملې په اجلاس کې د سملې غړي او د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمن بلاول بوټو زرداری هم خبرې کړي دي او هغه په عدالتي اصلاحاتو خپل وینا کې ویلي د دوی مانا د پاکستان جمهوریت تحریک لپاره یو شان آئین او د خپل نازولو لپاره بل شان آئین دی. د اسټابلیشمنت او د عدالتونو کردار باید متنازعه نه وي. دوی د عوامو سره وعده کړی و چې دوی به عدالتي اصلاحات راوړي. دوی به آئینی عدالتونه جوړوي چې د آئین په حواله فیصلې وکړي. د ججانو تقرری د یو جج په لاس کې دی چې ګنې هغه خپل لور او یا د دفتر څوک تن جج جوړ کړي. د ججانو تقرری به پارلیمنت کوي. ملخوا د پاکستان بار کونسل په شمول صوبایي بار کونسلونو او د وکیلانو اتحادیو هم غوښتنه کړې د سپریم کورټ په رولز کې باید ترمیم وشي. دغه غوښتنه د جولای په 20مه د جاري کړې یوې اعلامیې په شکل کې کړې. وکیلان کوم رقم ترمیمونه غواړي؟ د پېښور های کورټ بار اسوسییشن صدر رحمان الله ډوکیټ مشال ریډیو ته د جولای په 20مه وویل
مختلف شیزونه دي خو مختلفو کې ټول نغټه ده چې دا سموټو چې کوم دی دا چې کوم اختیار سپریم کورټ سره دی هغه په خپل یو خبره باندې اکشن دی یا هغه باندې څه کاروایی کی نو دا ته سموټو وایي چې کوم خوښه وي هغه کې رائټ اف اپیل نشته. بل یو ترمیم دی غواړي ریویو پیټیشن چې سورم سپریم کورټ کې وشي نو ریویو چې څوک موږي نو هغه چې چا کیس کړی وي مین کیس هغه به په دې کې بیا کونسل وي.
د قومي سملې په اجلاس کې د تقریر په دوران بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي پارلیمنت غټه غلطي کړې چې نولسم آئینی ترمیم منظور کړو. د نولسم آئینی ترمیم د دستاویز لمخه د دغه ترمیم نه وړاندې د ججانو تقرریانو په پارلیمنت دوه ججانو او ځین نور اړوند ادارو وکولې. ولې کال 2011 په جنوري کې د هغه وخت د پاکستان پیپلز ګوند وفاقي حکومت آئینی ترمیم منظور کړ چې د ججانو تقرریانو به جوډیشل کمیشن کوي او دغه کې به د دوه پزای څلور ججان ناستوي. د ججانو د تقرریانو اختیار په 14 آئینی ترمیم کې پارلیمنت او نور ادارو ته ورکړل شو او دغه ترمیم هم دغه حکومت منظور کړ کوم چې 19 آئینی ترمیم منظور کړ. بلاول بوټو زرداری د جولای په 20مه په سملې کې په خپل تقریر کې د 19 آئینی ترمیم راوړل او منظورول د خپل پارټي او د حکومت یو لوی غلطي وګڼله. خو د وویل د دوی د هغه وخت حکومت ته درک ورکړی شو چې که 19 آئینی ترمیم منظور نشو سپریم کورټ به 14 آئینی ترمیم ختم
کړي.
دا زمونږ غلطي و چې مونږ هغه دړکه کې راغو او نورسب آئینی ترمیم مو منظور کړ. مونږ له دغه ترمیم منظورول بیخي نه و پکار. مونږ له پکار و چې عدالت ته مو ویلې چې دا د پاکستان آئین دی کته نه مانی نو کور ته لاړ شه.
آپ نه مانتے ہو تو گھر چلے جائے.
د قومي سملې لخوا د عدالتي اصلاحاتو د کمیټې قرارداد منظورېدو باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو مشرانو خپل رد عمل ورکړی. لکه پخوانی وزیر اطلاعات فواد چودھری په 20 جولای ماسخوتن ناوخته په ټویټر لیکلي د غیر نماینده پارلمان لخوا به د عدلیه د اختیاراتو کمرو لپاره د جوړې کمیټې څه حیثیت وي. نوموړي زیاته کړې د عدالتونو سره تړاو لرونکو اصلاحاتو باندې اتفاقي رائے پکار ده. ګینې نو د داسې کمیټو حیثیت نشته. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د شمالي وزیرستان کډوالو د جولای شپږویشتمې راهیسې په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی د خپلو مطالبو په اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت روانه میاشت په شاوخوا 5000 کډوالو کورنیو هغه میاشتنۍ مالي مرستې بندې کړې دي چې د کډوالۍ په وخت یې ورسره ژمنه کړې وه. دوی دا هم وویل چې لا کورونو ته نه دي ستانه شوي، نو حکومت ته د وعدې سره سم په دوی باندې 40000 روپۍ د میاشتې نه بندوي. بلخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې چارواکو د احتجاج کوونکو د دغې ستونزې په اړه ویلي وو چې د هغو کورنیو مالي مرستې ودرول شوي چې خپلو سیمو ته واپس شوي دي. له پېښوره نور تفصیل غلام غوث راکوي.
پېښور پریس کلب خوا کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شویو خلکو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنۍ مالی مرستې دي بحال کړي. د جولای په 28 نیټه د دوی د احتجاجي پرلت په دویمه ورځ ځینو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې نه د بیکوره شوي 5000 کورنو میاشتنۍ 40000 مالی مرستې ودرولې شوې دي.
ز د شمالي وزیرستان یو نوم شهر د خندای میژ ټکول شي چې ز میژ دغه خپل وطن متاثرین دي. د میژ علاقه یا د ویای چې نو د صفه شوی او میژ یا علاقه تا خپل علاقه تا نه پریږدي چې د میژ شل زره میسج وو دغه میسج د میژ نه بند کو چې دا میسج د میژ نه بند کو دغه ټکول رکو و یې نه بند کو د پخ وخت د میژ سره لیکل کړی دي چې دا میسجینه دا وکاره دا میژ درکوي دغه پر چې څو کړه نو ورسول چې کړه ورسې شپږ میاشو بیا میر رشن درګوی او یې سي پدانیمای کی د میژنا چې کیم دی دغه شای باند کو د نن سابو ګرونی دو او پدا کې د میژنا دغه شل زره ریپای غ باند کړي.
زا یا عجیبات کای او د مو کر دای نکنای کر پستر کا راکه او په میژ من د دازو تپ مشانینا زوزینا شریشول میژنا ډا کرینا ولا پوتشول چک په بانی کی چک په دی خان کی او چک په کوات کی چې میشتا یا وال دونارو کا ولا اوور سارا غړای پیوس دال رکو بیا په دامن د میش سره دا زره ظلم اول وکای دا چې توستا زو ته زره ریپای در کا و توس دا دوله دونا بورا غړی دا پرېش دی بیا میش مسرونه یا میش پل پشا خوا شا ور سره او منل او دا 2000 دا او ته زره ریپای ته و میش تا رکو بیا دا د پشا خوا شا سره و منل چې و منل یست دا یو میاشت میش نه دا شای د بند کړای دی.
د صوبایي حکومت چارواکو تر دې دمه د شمالي وزیرستان د دې ګنشمیر احتجاج کوونکو د غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلي. خدا پتون سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو د دې احتجاج کوونکو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د هغه کورنو مالی مرستې ودرولې شوې دي کومې کورنۍ چې خپل سیمو ته واپس شوې دي. خدا عبدالعزیز په نوم یو احتجاج کوونکی وایي دوی تر دې دمه خپل کلو ته نه دي واپس شوي او تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منلې شوې تر هغې به یې احتجاجي ناسته دوام لري.
کوم خاندانونه 5000 خاندانونه دوی بلاک کړی دي په دې بهانه چې دا موږ واپس کړی دي خدا خلک نه واپس کړی دي تر اوسه پورې په دا کډوالۍ ژوند تیرې بنو کې دي په داخل کې دي او دا شان په خوښ علاقو کې دي. موږ خپل کورنۍ کې و خاندانونه یو او دا و خاندانونه په دې بهانه او په پرچی بلاک کړی دي په کوم رجسټریشن یې ختم کړی دي چې دا موږ واپس کړی دي خو تر اوسه پورې موږ نه واپس کړی بنو کې پراته یو او دوی وایي چې دا واپس دي خو موږ نه واپس شوی یو نو موږ ته اوس مراعات راکوي حکومت.
یاد دي وی چې په 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاذب په نوم پوځي عملیات پیل شوی وو چې په وجه د شمالي وزیرستان نه ځینې کورنۍ افغانستان ته هم کډه شوی وي. په پېښور کې ناست احتجاج کوونکي افغانستان ته د کډه شوی خلکو سره د مالی مرستو کولو غوښتنه هم کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو په بلوچستان کې د پشکال سیلابي بارانونو یو ځل بیا هلته خلکو ته تاوانونه اړولي دي. د صوبې په ځینو برخو کې نه یوازې کورونه تر اوبو لاندې راغلي بلکې د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی سړک څو ځایه د سیلاب اوبو وړې دي چې لامل یې نن څلورمه ورځ هم د کوټې کراچۍ ترمنځ د سړک د لارې د موټرانو چلن بند دی او په نتیجه کې ډېر خلک د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی کامی سړک په هب لسبیلا او خوزدار کې ځای په ځای د پشکال د اوسنۍ بارانو او سیلاب له امله اوبه وړې او مت کړې دي. دغه ډول د جولای په 15مه نیټه د هب او لسبیلا ترمنځ یو غټ پل اوبه وړې چې له امله د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کوټې او کراچۍ ترمنځ لویه لاره بنده شوې ده او په نتیجه کې په سلګونو کسان د دې سړک د لارې د کوټې او کراچۍ ترمنځ د تګ راتګ کولو څخه بې برخې پاتې دي.
مشکلاتون استا برګل دا دوه درې ورځې کې موږ راځو ټکس نه ملایويږي بیا چې ملایويږم ګاډي نېزي تاغه مشکلاتون راځي پکې.
زمانم عبدالمتین خان دی او تقریبا دا درې ورځې کېږي چې موږ دلته اول په چمن کې وامه او بسونه یو شیمنت لاري خرابې دي. حکومت بالکل ځای نه پې کوي بالکل یې جوړوي نه او درې ورځې کېږي چې په ګرمۍ کې خار دوری دوری کېږو تر اوسه پورې ناشې وس په کوټه کې خیر د استعمال به ورسېږي نه به ورسېږي نه پوهېږو.
د ترانسپورت کمپنیانو په وینا چې د کوټ کراچۍ پر لاره باندې هر ورځ په درزنو سوادلی بسان چلیږي کوم چې د کوټ څخه تر کراچۍ او بیا د کراچۍ څخه تر کوټ پورې سواریان راوړي. لکه د اوسنۍ بارانو په نتیجه کې د سړک د ماتېدو لامل اوس ځینو کمپنیانو په وړه پیمانه د سکر او حیدرآباد د لارې د سواریانو د وړلو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې چې کله په جبلنور اډه کې د کمپنۍ منیجر رحمت الله څخه وپوښتل نو هغه راته وویل چې د سړک د بندېدو له امله نه یوازې د مسافرانو مشکلات زیات شوي دي بلکې کمپنیانې هم په مالي توګه د نقصان سره مخ
دا وخت چې کوم مسافر حضرت دي هلته موجوده حالات کې چې د کم ناست دي له دې زه دا کم ټیبل والا چې دي اوس دومره ناجایزه پیدا اخیست کېږي چې د حیدرآباد پر لارې ریاست 7000-8000 په دې کې پاکستاني دومره لوکل سواری نه دي لکه کوم چې د افغانستان کم را روان دي. دا خلک مریضان هم پکې دي قسم قسم خلک پکې دي او غریبان هم دي. پر دې زه بی انتها ډېر دغه ناجایزه کرایه اخیستل کېږي. دویم دا وخت موږ ورته ناست یو د یو دوه درې ورځې په انتظار وکړو چې بابا روډ بالا چې پر دې کراچۍ روډ باندې کوم سلور گاڑی پنځه گاڑی استلې حیدرآباد روډ باندې زه مجبور یم دوه گاڑی باسم یا به یو باسم او نقصان به انتها ډېر دی هم ماته دی هم مسافر دی.
بلبلو ته د حکومت بلوچستان له لوري ویل شوی دی چې د پشکال د بارانو څخه د کوټ کراچۍ سړک واغز منو برخت په لویه کچه مشینري رسول پیل شوی دی. په دې ترڅ کې د کلات کمشنر داود خلجی د خبريالانو سره په خبرو کې ویل دي چې د سیلابي اوبو د ختمېدو وروسته به پر دې سړک باندې کار پیل
ہماری جو ایکسس ہے فرام کوئٹہ ٹو کراچی وہ لسبیلا کے لسبیلا میں چار مقامات پہ جو ہے بالکل ٹریفک بلاک ہے.
مجھ کو مرصد دے دا کوئٹہ سے خطر کراچی پوری آغا پا لسبیلا کی شلے دلے دی زکر چی پا لسبیلا کی پا چلور مقامات باندی ٹریفک پا بش پڑھا توگا بند سوئی دی. دا نیشنل ہائیوے اتارٹی یا دا سڑکانو دا جڑولو دا کامی ادارے مشینری خلتا رسے دلے دا خود سڑک دا بحالی کار بہاگا وقت پیل سی کل چې د سیلاب اوبه کم سي ځکه چې په اوس وخت کې هلته بارانونه روان دي او د سیلاب اوبه هم زیات دي چې له امله د سړک د سمولو کار نسی کېدلی. دغه ډول د ناوړه وضعې د مخنیوي ادارې یا پی ډی ایم له لوري د لسبیله په هغه برخو کې تېره ورځ د مرستو کار پیل شو چیرې چې په درزنو کورونو په اوبو کې ډوب شوي وو او خلک یې تر شنه اسمان لاندې پاته وو. په کوټه کې د پی ډی ایم د چارواکو په وینا چې تر دمګړي پورې ډېری خلک د اوبو څخه و خوندي مقامات ته رسولي او هلته د دوی لپاره د خیمو او خوراک انتظام کړی دی. په کوټه کې د یاد شوي ادارې له لوري په خبر شوي یو رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په روان کال کې د پشکال د اوسنۍ بارانو څخه د مړو شمېره و یو سل پنځه ته رسېدلې او دغه ډول درې شپېته کسان زخمیان شوي دي. د دې تر څنګ یې نږدې 1000 کورونه نړولي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه رپورټ شول. د پولیو تازه پیښه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې رپورټ شوې چرته چې د اتو میاشتو ماشومه ګزڼ وهلي. د پولیو چارواکي وایي چې په روان کال کې د دوی په وینا 14 کیسونه مخې ته راغلي چې 14 شمالي وزیرستان کې رپورټ شوي دي. بلخوا هلته د هدفي وجنو ضد روان پرلت کې تیره ورځ اتمانځي جرګې په پولیو ساسکو تر هغې بندي اعلان ک تر سو چې د دوی په وینا امن باوري شوی نه وي. خو په دغه جرګه کې بیا د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ ویل چې په ټولو پریکړو کې د جرګې سره د خو ماشومانو ته د پولیو ساسکو د بندیز د خبرې سره متفق نه دي. نور تفصیل د عمر وزیر نو.
اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي 14 کیس هم رپورت شو چې شمالي وزیرستان کې شوه او د اتم میاشتو ماشومه ګوزن ناروغي څخه مازور شوه. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې روان کال پاکستان کې 14 ماشومان ګوزن ناروغي ووهل چې 14 شمالي وزیرستان کې او یو لکی مروت کې دی. تازه کیس هم شمالی وزیرستان کې شوه او د میرامشاه اتم میاشتو ماشومه ګوزن ناروغي وهله. اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې خواس کړي ولس ورسره ملاتړ وکړي خپل ماشومان له پولیو ناروغي وژغوري له منفی پروپاګاندا ځان وژغوري.
شمالی وزیرستان نے د پولیو نوی کیس رپورٹ شوه دے. نوی کیس سره پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 14 تر رسیدلی دا دی کې 14 کیسونو شمالی وزیرستان د وایرس مخنیوي لپاره لازمه ده چې مور پلار دی د پیدایش نه د 15 کلونو پورې ماشومان او ته د پولیو مخنیوي ساسکی خامخاور کی د نړۍ ټولو هیوادونو د پولیو مخنیوي واکسینو په استعمال د پولیو وائرس نوغه وسته دي. په شمالي وزیرستان او بنو ډیویژن کې د وائرس موجودګۍ په وجه لازمه ده چې والدین د پولیو ماشومان او تا په هر مهم کې د پولیو مخنیوي دوه ساسکي خامخاور کړي.
شمالي وزیرستان کې 13 ورځ د هدفي وژنو ضد روان پرلت کې اوتمانځای قبیلو مشرانو جرګه کې پریکړه وکړه چې د غوښتنو منل کې دوه پورې په پولیو ساسکو بندیز لګاوي او سړکونه هم تړلي. وایي چې حکومت سیمه کې امن باوري کړي تر هغه پرلته دوام ورکوي. خو دغه جرګه کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ په پولیو ساسکو بندیز کې له جرګې سره متفق نشو او وی ویل چې په ټولو پریکړو کې له کام سره دی خو ماشومانو ته ګوزن ناروغي ضد پولیو ساسکي بندولو کې نه دی. هغه خواست وکړ چې ماشومان له پولیو ناروغي ضد پولیو ساسکو محروم نه کړو. په اسلام آباد کې د پولیو مخنیوي پروګرام او شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکي وایي چې د غلطه د نورو کیسونو راتلو اندېښنه ده ځکه چې د دوی په وینا پولیو وایره زیات خور شوې او وړاندې هم د منفی سوچ او شعور د کمی له وجې ماشومان له پولیو ساسکو محرومه ساتل شوي او اوس مهال د ناروغۍ خورېدو زیاته اندېښنه ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندې پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا اسمبلی کې منتخب استازي وایي پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو مجرمانو ته باید سخت سزاګانې ورکړل شي چې په ډاګه پانسي دي هم پکې شامل وي. خو د ماشومانو د حقونو فعالان دریس لري چې ولسی استازي له سیاسي بیانبازۍ نه کار اخلي او د دې پر ځای د ماشومانو د خوندیتوب او خیر خیګړې نظام فعالولو په دې باندې په عمل کولو د کار وکړي. د دوی په خبره که چری حکومت په دې لړ کې سنجیده ګامونه واخلي نو د دغه شان پیښو مخنیوي کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه جولای میاشت کې په پیښور کې پر درېو ماشومانو په مبینه توګه جنسي تیری شوی وو چې دوه پکې وژل شوي هم دي. نور تفصیل له شبیر احمد جان نه.
روانه میاشت کې پیښور کې درې ماشومان په مبینه توګه د جنسي تیری ښکار شوي چې پکې دوه وژل شوي هم دي. دغه ډول چار صده کې هم د جولای په 12مه څلور کلن ماشومه خپل پلار د شک په بنیاد وژلې وه. د جولای په شپږویشتمه خیبر پختونخوا اسمبلیا کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې استازي اختیار ولی خپل وینا کې وویل چې دغه ډول جرمونو کې ککړتانانو لپاره د پډاګه سزا پارسه قانون پاس کړل شي. خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي او په اسلام آباد کې وکیل ارشد محمود وایي چې دا د سیاسي خلقو سیاسي بیانونه وي او دا دوی هر ځل د داسې ډول کیسونو ورسته ورکوي، خو دوی سنجیده نه دي. که سنجیده وي نو باید د ماشومانو تحفظ لپاره چې کوم نظام شته دی هغه د مضبوط کړي او د پنګو غټه ستونزه دې ورته هوار کړي.
دا داسې نه ده چې بس تاسو دوه کسانو له پانسي به ورکړي نو دا به وشي. پکار دا دی چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ نظام چې دی کنه هغه دې مضبوط کړي شي. قانون سازي شته دی، کمیشن په صوبایي سطح باندې شته دی، خو یونټ نشته په ضلعو کې. یونټو سره بجټ نشته چې هغه کارونو کې. اوس د 12 لپاره ریکروټمنټ روان دی، لا د 2010 اوسه پورې په ډونر سپورټ چلی ده. که دوی دوه غواړي چې په عملي توګه باندې د ماشومانو سره جنسي تیرو مخنیوي وشي، مخنیوي نو د هغې دپاره ضروري ده چې دا نظام مضبوط کړي شي، چې کوم د هغې په لاس کې یو شی دی، بجټ ریلوکیشن دې وکړي، پیرنټس سره دې کار وشي چې ماشومان به د داسې سیزونو نه څنګه بچ کوي، ماشومانو سره دې په خپله کار وشي چې ماشومان به څنګه ځان دغه کوي.
پېښور هایکورټ کې وکیل محمد عارف خان وایي چې کله عام اولس ته ذهنونو او زړونو نه د یو مخصوص سزا ویره ترخه ختمه شي او هماغه سنګین یا سخت جرم ډېر عام شي نو باید سخت سزاګانې ورکړل شي.
څومره چې کم جرم زیاتیږي کنه پکار ده چې کله یو جرم دومره سیوا شي چې هغه انسان کې دغه خوف او دغه ختم شي او هغه آزادانه تور هغه جرایم بیا کوي کولاو کولاو کیږي او هغه سزا دومره نه ملاویږي چې خلکو کې هغه پیاره پیدا شي. نو زما په خیال چې بینګ ا لایر څه بدل دویم چې دې د پاره دا پنیشمنت پکار ده د پبلک چې کم تاسو یادوي نو د هغه دا یو اگزمپلری سیس جوړیږي. دا به داسې سزا وي مثالی چې څنګه نن سبا دور داسې دی چې ممنوع نه دی پکار.
خو بیا خیبر پختونخوا کې د ماشومانو له تحفظ او حقونو لپاره جوړې کمیټې غړي عائشه بانو مشال لیړو ته وویل چې 2010 قانون کې دوی بدلونونه کړي دي او سخت سخت سزاګانې او زیات جرمانې پکې هم تجویز کړي دي. وایي چې خوشا دولس ضلعو کې دوی د ماشومانو تحفظ ضلعي کمیشن او د دوی مشران بزر وټا کی.
مونږ چې کوم ډیسټریک آفیسر دي هغه ته اډیشنل چارج ورکړی شوی دی. بل چایلډ پروټیکشن آفیسر چې کوم دي هغه والا د دې ټولو والا انټرویوز او هر څه هم شوی دی. اٹ از ان پروسیس اینڈ امید دے انشاءاللہ چې زر نظر چې کوم دي دا به زر تر زر غشي. د ایگزیسټینګ پنیشمنټس ایگزیسټینګ فائن دا مونږ انهانس کړی دي. خو دا صرف بنې نه کیږي، دا شعور چې کوم دي کمیونټی اټ لارج سنسټایز کول ډیر زیات ضروری ده. زمونږ چایلډ پروټیکشن کمیشن چې کوم دي هغه یو پراپر یو اکشن پلان جوړ کړی دی او بلکې مونږ په خپل ځای هغه اکشن پلان حصہ مو ما پیرنټس سنسټایز کو کمیونٹی ایٹ لارج سینسٹائز کول دا ڈیزا ضروری تھا اور دے بنے حکومت ڈیر ایکٹیولی کار کے لیے کیا تھا بلکہ انفیکٹ مونگا اس دا سے ایریاز چکم کے دا پبلک ناشتہ پاستہ ڈیرا دا التا پل مونگا کوشش کو لگے ہو جس سے قسم اویئرنس میسجز مونگا خلق و تفلوٹ کو بل پولیس طرح مونگا کلوز لائزان بنے لگی آئی
تدوی پونا دا پنگو حس کمی نشتا دے اور ددوی حکومت پدیڑا ڈیر سنجیدہ دے دا دوندنا چ پاکستان کے دا معاشمان اور تشدد پر ضد کارکن کے غیر سرکاری سازمان ساحل رپورٹ ہائی چ 2021 کے ٹول پاکستان کے درے ذرا اتو سونا سیوا ماشومان او هلکان جنکه د جنسي تاریخ کار شوی چې په غټه شمیره د جنکو ماشومان ده او روزانه لس ماشومان پاکستان کې د تشدد کار کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې باید مور او پلار خپل بچی د کور بهر یوازې نه پرېږدي ځکه د دوی په وینا د یو سروې تر مخه تر 80% ماشومان سره د زیاتی کیسونو کې هم دغه ماشومان رشتہ دار او پیژنګلو کسان ککړ وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډما.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو وسلوخت 400 شپږ نوي.
اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی د عدالتي اصلاحاتو لپاره د مشترکه پارلماني کمیټې د جوړېدو قرارداد منظور کړی دی. د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ لخوا پرون د جولای پر 20مه په وړاندې شوي قرارداد کې ویل شوي چې ایوان په دې باور دی چې پارلمان د پاکستان ستره مکننه ده. د قوانینو جوړولو په آئین کې ترمیم یوازې د پارلمان اختیار دی. وزیر اعظم شهباز شریف په پاکستان کې د انصاف ته دوه مخه معیار څخه شکایت کړی او ویلي دي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې په دوکې سره د اسمبلی د ماتولو هڅه کړې وه خو چا یې نوټس وانخیست. پرون په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا په وخت شهباز شریف وویل چې په 2014 کال کې په پارلمان برید وشو خو چا یې په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه. او بل خبر دا هم دی چې د پیښور په متنو کې بیګا ماښام د پولیسو په ګرځنده ډلې د وسله والو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. پولیس چارواکي وایي چې په پیښه کې ژوبل شوی پولیس په سمدستي توګه د پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته د علاج لپاره رسول شوی دی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. او اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته. د نن په سروي پروګرام کې تاسو د جماعت اسلامي ګوند سیاستوال او لیکوال ډاکټر سمیا راحیل قاضي خبري اوري. د پروګرام قربانه زموږ همکار ملیحا امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروي خبرونه کې مو زمریه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په خبرونه کې ډاکټر سمیا راحیل قاضي میلمنه ده. ډاکټر سمیا یو سیاستواله، سیډونکې، لیکواله او د ښځو د حقوقو فعال ده. ډاکټر سمیا د جماعت اسلامي د ښځو د څانګې د بهرنیو چارو مشره ده. هغه د قومي اسمبلی غړې پاتې شوې ده. د خپل کار په دوره کې ورته د غوره قانون سازي اوارډ ملاو شوی دی. ډاکټر سمیا د امین نصریاتی کونسل واحد خزینه غړی هم پاتې شوی ده. ډاکټر سمیا د انټرنیشنل مسلم ویمن یونین په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د کونسل آف ټرستیز مشره ده. ډاکټر سمیا یو شمېر کورنی او نړیوال ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه مسلسل د شپږو کالو لپاره د پاکستان د 500 پیاوړو ښځو په فهرست کې هم راغلې ده. د نوموړي 12 کتابونه چاپ شوي دي. ډاکټر سمیا په مختلفو پلیټفارمونو د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. نن په خبرونه کې د میل منې د کار جوند او هلو زلو پاړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروي خبرونه کې د خپلې ملمنې ډاکټر سمیا راحیل قاضي سره خبرې کوو چې دا وخت راسه د ټلیفون په لاین د ورته ستړي مشوایو. سلامونه ډاکټر صاحب.
سلامونه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو موږ ته نن په خبرونه کې برخه.
ډیره مننه چې مشال ریډیو ډیره مننه ملوک ډیره مننه چې تاسو ما ته په دې خپل ډیر ښه پروګرام کې دعوت راکو.
موږ ډیر خوشاله یو چې تاسو موږ سره شرکت کوئ. نو ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله کار چې دی هغه خو ډیر زیات تاسو تعارف خو ما پویدم پینا چې څنګه راټول کما تاسو هغه چې کومه پانی دی د کارغه خو زنه شم راټولولي خو بیا هم یو کوشش ته نو مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې ساغسته
ده. مهرباني.
صحیح ده. نو شروعات په کوم چې ډاکټر سمیا راحیل قاضي سوکتا د کومې علاقې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کوجی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ملوز د پیښور نه تعلق ساتم. زه د خیبر پختونخوا علاقې نو هر کې پیدا شوی ما او ابتدائی 15 کال مو په پیښور تیر کړی دی. او بیا زمانی کونه چې یو د پلاغه موږ سلجوک پر کیو چې موږ زیارت کاکان شپ کې باد شو. زمونږ مشر چې هغه سلجوک او د ترکستان راغلی او دغه مزار د خوشحال خان بابا پسند کې پاکوړه خټک کې دی. او زما د پلار د طرف نه چې کوم لکه مشران دي نو ټول په زیارت کاکا صاحب کې به اوسېدو. بیا هلته نه په پېښور کې آباد شول. اوس په ټوله دنیا کې خواري شوي دي کاکا خیل او دا زموږ قاضي فیملی ته ده. نو ټوله دنیا کې خواره ده. د مور د طرف نه مونږ یوسف زیو او هغه جنگیری دی اټک سره. هغې په خوا کې زمونږ یو کلی دی چې دریای کابل او د دریای اټک د په منځ کې مونږ کیږو. نو د مور د طرف نه هلته هغه ځیو. نو زه په نوخار کې پیدا شوم. بیا مونږ پلار مې د جماعت اسلامي امیر چې شو نو بیا مونږ لاهور ته شفت شو. او بیا مونږ څلوېښت کالونه لاهور کې اوسېږو. زما واده په کوټه کې زه په زما انت زما کوم کله وادو شو نو په کراچۍ کې و نو زه خبره چې په مینی پاکستان ما څلور واړو صوبو په دارالو خلافو کې زما خپل پورم دی او زه لکه ټول دا مختلف ثقافتونو کې و اوسېدو په وجه الحمدللہ ما ته ډیر لانی زه ډیر زیاته د ثقافتي تور باندې د پاکستان ټولو زیونو سره زما تعلق دی. نو ما تعلیم هم په دې درې واړو صوبو کې حاصل کړی دی او ما پی ایچ ڈی بیا شروع کړي خو دغه کې وه بهر تللی وم زه د یو این یو دغه ته کانفرنس ته. ما په فیملی او د خاندان په ادارې کې ډیر زیات کار کړی دی نو هغه ما ته هلته آفر وکړو چې تاسو دلته په دې باندې پی ایچ ڈی ڈگری والا
او
بس بیا ما ته نور اجازت ملاو نه شو د کور د طرف نه. نو ما ڈگری خپل کمپلیټ په پنجاب یونیورسٹی نه کړی دا نو الحمدللہ درې واړو صوبونه مې سبق
ماشاءاللہ جی تاسو تاسو ذکر کو چې د پاکستان درې وانو صوبو کې تاسو ته د تعلیم حاصلولو موقع ملاوه شوی دا او اوریدونکي به هم اوریدل غواړي تاسو د کاری تجربه پاړه تاسو یو غوره سیاستواله او په دې برخه کې تاسو ته ډېر شی اوارډونه هم ملاوه شوی دي. نو اوریدونکو ته به وایو چې ډاکټر سمیا راحیل قاضی د قاضی حسین احمد صاحب لور ده. نو تپوس په وکړو چې سیاست طرف ته ستاسو رجحان چې دی هغه هم د دې وجه نه و چې ستاسو پالنه په یوه سیاسي کورنۍ کې وشوه؟
او ابتدائی طور باندې خو زه د خپل پلار ډېر شکر گزار یم چې زما پلار علماو په خاندان کې او په پښتنو په خاندان کې زما په خیال هغه ولنی سړی دی چې هغه خپل لور چې ده نو هغه د باندې رونو نه زیات تربیت هغه سیاسي کړی دی او د هغه په وجه سیاست سره مې شوق شوی. زه د خپلې پارټۍ زمون د جنکو یو ګوند دی اسلامي جمعیت باید زه د هغې هم سرګرمه کارکونه وم. زه په سټوډنټ پالیټکس کې ډېره زیات تر مخکې وم. پېښور کې به مې پشن کې حساب اخیستي وه. بیا کالج یونیورسټي د ایشیا یو غټ کالج دی د پاکستان خو د جنکو ډېر غټه یونیورسټي غټ مضروره شوه. زه د هغې د سټوډنټ یونین په 1984 کې زه د هغې سیکرټري جنرل الیکټ شوی وم. هغې نه پس بیا په سیاست کې مې ډېر واغستو چې بیا دا د پرب په دور کې یو کاسمیټیکلی یو سیلاب غنرالو چې دی ښځو ته ډېر زیات دغه په کار دی. نو زه د خپل د جماعت د حلقې خواتینو د پولیټیکل څانګې زه مشره وم. نو زه خپل جماعت کلي به د قومي اسمبلی دپاره ډېر خلک وایي چې زه جو د قاضي حسین احمد لور وم نو ځکه یې ما ته دا سیټ راکړو. خو دا بالکل غلطه خبره ده. څوک چې جماعت اسلامي پېژني مای ته به پته وي چې زموږ په جماعت کې د قیادت ماشومان تي هغې سره ډېره زیاته بدسلوکي کېږي. په دې لحاظ سره زموږ په پارټي کې عام کار ډېر تېزۍ سره مخکې ځي خو د قیادت ماشومانو باندې ډېر خوردبینونه او دوربینونه لګېدلي. نو زه خپل څوم چې هغه پولیټیکل وینګ مشره وم نو زه هغې په وجه باندې بیا ما د خپل پارټۍ ښځو چې دی نو زه هغې ټاکلی یم او زه بیا د پنجاب نه الیکټ شوی وم. زمونږ دام په زه د پېښور نه تعلق ساتم. زما ووټ هم په پېښور کې دی خو هغه زما ووټ یې پنجاب ته راشو چې دومره دا د قومي پارټي ده. زمونږ دوه درې پنجابیان یې د پېښور د سرحد نه الیکټ کړي او زه یو پښتنه د پنجاب نه الیکټ کړم. نو زه د پنجاب نه واحده د اسمبلی ممبر وم ځکه چې زما په نوم باندې ټولو پارټیانو بیا اتفاق هم کړی او زه د خپل نو او زه د اسلامي نظریاتي کونسل ما ته دا اعزاز هم حاصل دی چې شلو علما سړو کې زه واحده ښځه وم چې زه الیکټ شوی وم.
ماشاءالله.
هغه چې تپوس وکړو د هغې دغه نه نو مونږ دا په میرټ باندې د کړي ده مونږ دې سی وی کتلی ده الحمدلله ما ته دا اعزاز حاصل دی.
نو ډېره ښه خبره ده ډاکټر صاحب تاسو وی چې ډېر تاسو باندې دوربینونه او خوردبینونه لګېدلي وو نه یې باوجود تاسو دا مقام ترلاسه کړی شو. نو ستاسو دا سیاسي سفر چې دی په دې باندې به تپوسونه وکړو لکه تاسو وی چې د جماعت اسلامي کې بیا تاسو ته یو پوزیشن میلاو شو تاسو پارلماني چا چارم کتلې اوس د بهرنو چارو هم تاسو نگرانی کوي، دا څنګه ممکن شو بیا تاسو په ګون کې د خزو اوریدل کیږي او د هغوی په فیصله سازی کې هغې ته اهمیت ورکړل کیږي؟
جماعت اسلامی یو داسې پارٹی ده جی چې څنګه چې اسمبلی ته لاړو نو هغه ښځو به وي د چار چاپېره سو کال چې د ویمن امپاورمنټ ډېر زیات بینرې اوچتې کړي دي هغه یانو هغوی به وي چې موږ خو ته ډېر زیات حیره کېږي چې ستاسو خو ډېر سړي ډېر زیات ستاسو اوري او زموږ په جماعت کې د ښځو بالکل موږ د یو امیر تحت دوه پیرلل وینګز دي او دو پیرلل جماعتونه دي، یو د سړو دی او یو د ښځو دی. ښځې په خپلو فعالیتو کې په خپل هلو ځلو کې په خپل سرګرمیانو کې بالکل خود مختاره دي. او موږ چې څه شی موږ یعنی په شورا کې زموږ چې فیصله شي او هغه زموږ سړي ته دي ډېر زیات احترام هم کوي، زموږ ډېر زموږ ته چې څومره حقوق حاصل دي موږ په هغې باندې ډېر زیات خوشحاله یو. نو دا زه چونکې د خپل پولیټیکل وینګ زه د هغې کارکونه ومه د خپل حلقې خواتینو زو ټاکلم، بیا په پارلماني د خپل جماعت اسلامي د پارلماني سل انچارج او ما ته بیا یعنی هغې کې ټولو کې زیات لیجسلیشن کېدو نو هغې کې ما ته زموږ مخالف این جی اوز دي چې دا پرفارمنس رپورٹ شایع کړي دي هغې بیا الحمد للہ زه ټاپ آف دا لسٹ ورکی ایښی یم چې زما ټولو کې زیات بلیونه اسمبلی کې او هغه موږ سره ښځې یو درې اویا ښځو کې الحمد للہ زما ټولو کې زیات بلیونه وو او هغه زموږ خپل پرفارمنس دی هغې موږ جماعت کی دخذ ڈیرا اور دل کی ڈیر زیاد منگا امپاورڈ یو اور منگا چسک واڑوں سڑوں
ډاکټر سمیا صاحب، تاسو وی چې تاسو په موده کې کافی بلونه تاسو وړاندې کړل، نو څه داسې کار دی چې د ایم این اے په حیثیت باندې چې کله تاسو د واک هغه وخو نو هغې کې که تاسو څه داسې کار کړي چې تاسو پرې ویاړئ، څه داسې یو کار به وي چې اورېدونکو ته به ویل غواړي؟
او ما یو ویش بلونه وړاندې کړي وو د ښځو د حقوقو په لاس باندې هغې کې کوم باندې ته ما ته ډېر زیات فخر دی. هغه یو دا دی چې مخکې به چې ښځو ته به ډایرکټ نه میلاوېدو نو هغه ما یو ترمیم پیش کړو او هغه بیا پاس شو چې د ښځو ته به چې وراثت وي هغه به یعنی هغې ته ٹرانسفر شي که څوک وفات شي د هغې وراثت هغه چې بیا خپله لاړ شي عدالت ته او که خپله چا ته ورکوي نو هغه بېله خبره ده. خو داسې به نه کېږي چې دي هغه به رونه به ته یا به ته هغې د کور سړي چې دي هغې به په خپل نوم کړي وراثت به دا اول ښځو ته ټرانسفر شي بیا کې هغه خپله چا ته تحفه ورکوي نو هغه به د هغې عدالت کې به موجودګي ضروري. نو دا د کفالت ده، وراثت ده، د تعلیم، د صحت. زموږ یو چارټر و هغې پنځه نکات وو او هغې پنځه ټول دا وخت چې دی پنځه کاله دا موږ په هغې باندې کار کړی دی. تاسو اجازت راکړه به تاسو حاضر زه را پنځه
پوائنټ
امپاورمنټ هغه چې تاسو ته وړاندې کړم. اولنۍ دا دی چې د ښځې په حیثیت باندې فیملنی تی سره د هغې د نسائیت او دا وی دا لنی دا د خزو په حیثیت باندې چې الله هغه خزو کړی دا غي حقوق او دا غي احترام او دا غي په خاندان کې څه کم کردار دی او په معاشره کې کم کردار دی هغه وړاندې کول دا غي یعنی تکریم او دا غي عزت چې دی هغه او دا غي د حقوق او تحفظ دا ولنی پوینت دی. دویم دی دا غي تعلیم دا غي ابتدائی تعلیم دا غي اعلی تعلیم دا غي هر قسم تعلیم ته چزړ کیږي دا غي د پارا لارې کولاول. دریم دا دی چې دا غي د صحت یو صحت من خزه چې دا غي د صحت من قام مستقبل ضامن ده. نو دا غي د صحت د پارا بیسیک هیلت یونټس او هر چرته تیر انتظام کول. د سلورم پوائنٹ دی انصاف خزه تور کول چې دا غي هر قسم ته مجبوری شي دا غي هر قسم دا غي حفاظت د پاره هر قسم ته عدالتونو ته فری او انسټنٹ او مفت انصاف فوري او مفت انصاف هغه ته فرام کول. پنځم پوائنٹ دا دی چې د اسلام هغه حقوق اسلام هغه ته ورکړي دي، دین هغه ته ورکړي دي، زمو قانون ته ورکړي دي، زمو دستور یې ته ورکړي دي، او معاشره یې ورکړي. کفالت حق دی، د وراثت حق دی، د تعلیم حق دی، دا ټول حقونه چې کوم اسلام ورکړي معاشره یې نه ورکړي، د هغې حقوق دوجه دا زمو پنځه پوائنٹ دي. زمو خواتین حقوق د چارټر دا د جماعت سر دی، او دې باندې بس موږ پنځه کال هم په دې باندې خپل اسمبلی کې هم کار کړی دی. اوس اسمبلی کې نه یو نو هم په هغه پوائنٹ باندې کار کوو.
ډېر ښه. ډاکټر سمیه صاحبه، په فیسبوک باندې یو اوریدونکي چې دی او کتونکي یو میسج پرېښی دی، عبدالقدیم رور لیکلی دی چې ویمن امپاورمنٹ تاسو ذکر کوئ، نو په افغانستان کې هغه ته څنګه ګوره؟
زمونږ کنا سره نه خپلو دې طالبان ورونو سره ډېر زیات په دې باندې اختلاف دی چې تعلیم چې دی هغه د انسان بنیادی حق دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې رالو نو هغه ښځو ته او سړو ته ټولو ته یعنی هغې باندې فرض کړی دی، نو دا زما هغې ته ډېر زیات خواست دی، او زما دا اراده ده چې زه به هغې ته خپله ځمه ورته بویم چې مونږ الحمدللہ د دین تعلیم هم ډېر زیات ضرور دی، خو د دنیا تعلیم دین تعلیم حاصلولو دپاره نور هم ضرور دی، ځکه د عصري تعلیم او د تعلیم دا دواړه چې دی دا ضرور یعنی حاصلول پکار دی. او دې یعنی د افغانستان او زما خیال دی چې انشاءالله هغې دې دپاره هلې ځلې کوي، او دی زر به انشاءالله دا زمونږ دا خواست چې دی، او زه به زما اراده ده چې زه هغې دپاره لاړه شم، او زه ورته دا خصوصي درخواست وکړم چې دا په ټوله دنیا کې مونږ د خپل دین یو ښه پیغام واستوو چې زمونږ دین چې دی هغه د ښځو او سړو د تعلیم کې اس
ډېر ښه. ډاکټر سمیه صاحب، یو اوریدونکي لرو، ګورو چې چا ټلیفون کړی دی، تاسو نه څه تپوس کول غواړي، ای ته بار ورکو سلامونه او ستړي مشه جی.
السلام علیکم ملیحه جان، تا ته او ستاسو پروډوسر ته او ډاکټر سمیا ته په پښتنه مینا ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله وي او ښه خبرونه هم پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډېره ډېره مننه. وعلیکم او ډېره مننه. تپوس مسه دی بابر؟
مننه ملیحه جان، خوشحاله اوسېږي. بالکل ډاکټر سمیه، نه خو مې دا درې تپوسونه بازنه وکړم. فرسټ تپوس خو مې دا دی چې د کور طرف نه چې دو کله یعنی پالیټیکس ته روانه وه، یعنی سیاست برخې ته روانه وه، نو څومره ورسره اډهرنت یا څومره ورسره حمایت وه چې سمه ده لاړه شه که نه؟ دو په خپله وتوانېدله چې زه سیاست برخې ته راځه که نه؟ د پیرنټس دې ته وویل چې نه ته په خپله لاړه شه، مطلب که پیرنټس ورته وویل که نه؟ دو په خپله دا چایس و د پالیټیکس یا راځم. نو بل دا ځنه وکړم ملیحه جانې چې ښځې پالیټیکس ته ولې دومره کمې راځي؟ ښځې سټرینت ولې کم دی؟ علت څه کېدلی شي؟ آیا پالیټیکس دومره مشکل دی چې ښځې یاري که نه؟ څه بل علت کېدلی شي؟
ډېره مننه، ډېره مننه بابر.
دا ځنه وکړم ملیحې خور چې ښځې ته به څه پیغام ورکوي چې هغه غواړي چې یاره مونږ سیاست برخې ته لاړ شو؟ هغه ښځې ته به څه پیغام ورکوي؟ جی ملیحې،
ډېره مننه بابر. تاسو درې پوښتنې وکړې، ورزو ډاکټر سمیا صاحب ته تاسو غوږ کې د پروګرام ته جواب به د خپل دوی درکې. جی ډاکټر صاحب، تاسو تپوسونه واورېدل نو؟
اولنی جواب خدای دې چې دا زما خپل چوایس، او بلکې زما پلار خو لږ غونې ما ته ویي چې بچی لکه زما چې اسمبلی ممبر منتخب کېدم، نو اوم هغه ډېره زیاته خوښه نه وه، ځکه چې دغه د موروثیت او د دې الزام به په بیا لګېدو، نو هغه د پاره سیف سعید او محفوظه لاره دا وه چې زه رانه شم سیاست کې او اسمبلی کې او دې ځایونو کې. زما جما ټیم ودرېدو او زم په بیا ټیم ودرېدم چې نه دا خو څه خبره نه ده که دا نه دی نو ډی میرټ هم نه دی کېدل په کار که نه؟ دا زما خپل زه په خپل میرټ باندې راغلی، زه د خپل جماعت کارکون یم، زه د هغې په وجه راغلی، نو دا زما خپل چوایس وم. خو زه د خپل مور او پلار ډېره شکر ګزار یم، د خپلې مور چې هغې زما په هر یو سیز کې زما ډېر زیات حمایت کړی دی، او د ویمن امپاورمنٹ ډېره غټه یعنی علم بردار ده زما مور، نو زه د هغې ډېره شکر ګزار یم. خو زه د خپل پلار هم ډېره شکر گزار یم چې د هغه د نیکنامې په وجه باندې ما ته ډېر عزت ملاو شو. دویم دا وی چې ولې کم تعداد کې راځي ښځې، نو دې زموږ معاشره سیاست اوسه پوری د سړو کار یعنی ګڼلې شي او د پیسي کار ګڼلې شي. سره دومره پیسي نه، اکنامیکلی دومره امپاورډ نه دي. نو لوبه چې کله ختم شي نو انشاءالله ښځې به په معاشره کې شعور را پیدا شي، نو بیا به ورکې ښځې هم راځي. اوس ماشاءالله ډېرې زیاتې ښځې جدې هغه را روانې دي. او دریم دا چې څه پیغام د پولیټیکل دغه دپاره پارټیسپیشن دپاره هغه ده که زما ونې ښځه تللی شي سیاست ته، نو هر څوک را تللی شي چې بس خپل ډیټرمنیشن وي او خپل یو عزم وي چې زه به دا کار کوم. نو الحمدلله زموږ په معاشره کې اوس پورې د ښځې احترام موجود دی، ښځې سره مرسته موجوده ده. او زه دا وایم چې د خپل خاندان د روایاتو د خپل خاندان زه خیال ساتلو سره چې سپینې او که ښځې دي چې هغه یوې سره راځي، نو زما خاندان زما په شا باندې ولاړ دی. ویمن امپاورمنټ ډېر زیات، یعنی ممکنه کېدی شي چې دا ټول خاندان نه مراد زما څه مالدار او دولت والا کس نه دی، بلکې پلار، زوی، خاوند، ورور چې هغه
ډیره مننه ډاکټر صاحب ستاسو خبرې ډیر خوند کوي. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږ یو لنډه دمه اخلو. په د پروګرام پر وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو. مشال ریډیو ته تاسو غوږ نیسئ.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست. مشال ریډیو ته تاسو غوږ یاست. موږ سره نن په پروګرام کې ډاکټر سامیا راحیل قاضی صاحبہ میلمنه ده. دغه سره خبرې جاری ساتو. ډاکټر صاحبہ، تاسو په پاکستان کې د شپږو کالو لپاره د 500 پیاوړو ښځو په فهرست کې راغلی، نو دا څه فهرست دی؟ دا د چا لخوا ترتیب شو او د دې شاته تاسو کومې هلې ځلې دي؟
جن گروپ یو مشهور سروی انٹرنیشنل ویمنز ڈے عالمی یوم خواتین پہ 8 مارچ بنے دا 2015 نہ شروع شوے اور اسے پورے جاری دے کو پر اس سال نہ آ گئی دا سروے کو بند کری دا تو اگے کے دا مطلب الحمد للہ میں تو اشفق کال بانے آئی کے الیکشنی میں دا د ووټینګ په ذریعہ باندې ټوئیټر باندې، فیس بک باندې، په نت باندې د دې بل ووټینګ کې دوه څوک په پاکستان کې 50 پاورفل وومن سروې وا د انټرنیشنل وومن ډے 8 مارچ باندې به بیا داغي اعلان او دا د دی نیوز دا چې تاسو په نت باندې لای شي. الحمدلله د لیس شوبو کې یعنی 15 خزه به الیکټرونیک پالیٹکس کے ذریعے شپگ والا کال الحمدللہ آئی کے الیکشنی ما پالیٹکس والا کیٹیگری کے زمان عمر آگلے دے نو زودا جنگ گروپ ہم دیر شکر گزارے ہیں اور عوام ہم دیر شکر گزارے ہیں دغی زمان پہ دے الیکشن کے دیر برخہ آگشتی دا اور بز زود اخفل زمانت ہم دیر شکر گزارے ہیں اور اخفل والدین ہم دیر اغی داغی ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ داغی دا نیک نامی پا وجہ باندے ما تا دا مقام حاصل شوئے دے
ہو.
اصل خبر دا ہے کہ تاسو دا خپل کام پا کی داغی دا پارے کے سکار کوئی نو اللہ تعالیٰ ہم عزت ورکی ہو ہم خلق چی دی اغی ہم تاسو پا عزت ورکی نو زو دیر مننا تاسو دا طولو چے زمن سام ملو جان زبیر شکر کتا ما تدا موقع را کہ
ډیره مننه تاسو د عزت وړ یاست، تاسو کار د عزت وړ دی او دا خبرونه هم د دې لپاره د ډاکټر صاحب او ماشاءالله تاسو دولس کتابونه هم چاپ شوي دي. نو په پروګرام کې خو کم وخت پاتې شو، خو لنډو ټکو کې کو وایې تاسو په لیکنو کې په کومو موضوعګانو باندې توجه کوئ، څه لیکل کوئ تاسو؟
جی ما پی ایچ ڈی په فیملی سټڈیز کې کړې ده، چې د خاندان اداري تکم درپیش چیلنجونه دي او کوم د هغې خاندان د استحکام تقاضی دي. نو هغې زما مین موضوع ده، نو زه پر هغې باندې زیات لیکل کوم. د خواتین ویمن امپاورمنټ زما بیسک موضوع ده او د خواتین د حقوقو تحفظ زما بیسک موضوع ده. نو زه د هغې د پاره په ټول دنیا کې چې کومې خبرې کار کوي، نو د نیشنل مسلم ویمن یونین ما ته دا اعزاز حاصل دی چې یو این کې ایکوسوک سټیټس حاصل دی زموږ د یونین. او زه 2000 هغې په وجه باندې زه د یو این اجلاسونو ته زما جنیوا کې چې کوم هیومن رائټس کونسل هغې ته هم زما هغې کې مونږ د خپل چار چاپېره د ښځو حقوقو د تحفظ لپاره کوم تحریکونه دي، نو ځای کې کار کوم. لیکل زما شوق دی، زه بس مختلف اخباراتو کې زما مضامین چاپ کیږي، بیا زه هماغه مضامین راټول کړم. نو دا زما اوس 15 کتابونه، دا 12 کتابونه مخکینی او درې ورکې دا درې
صحیح. او ډاکټر صاحب اخی یو تپوس په کوم ستاسو د شخصي ژوند په اړه تپوس دی، ستاسو واده شوه دی او ماشومان لره؟
زما دی واده شوه دی، زما خاوند درویش کاله مخ کې هارت اٹیک سره ډاکټر جمیل الرحمن صاحب وفات شوه دی. نو زما یو لور دی یو زوی دی، ای دواړه مې واده دی. اوس مې ماشاءالله 15 دی، دوه مې نوسی دي او درې مې نوسی دي. نو الحمدلله یو خښته ونه فیملی ما ته پریښي ده او زه ای سره ډېره زیاته خوشحاله یم.
پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې شو، نو ډاکټر صاحب کو ساس نه ډېره ډېره مننه. اوریدونکو تاسو سروې خبرونې ته غوږی، د ډاکټر سمیع راحیل قاضی صاحب نه ډېره ډېره مننه او ډېر خوند یې وکړو تاسو سره خبرو. تاسو ته په مستقبل کې ډېره کامیابي غواړو او په راتلونکو خبرونو کې به دغه شان د نورو میلمنو سره خبرې کوو. د ځان خیال ساتئ، د خدای پامان.
نغمد بلبلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی د زرد رزا سر خبری چشپند آبادے کوی سہرا سر خبری مجنون ہند سہرا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے دمولا سر خبری کوی ہم
د مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا د ټولو شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ سو وسلوخت 300 شپږ نوي.